په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانې او هغه اندېښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخبه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان خبر.
په بغلان ولایت کې د سړک د غاړې په یو چاودنه کې یو لستنه وشل شوې ده. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر شپې په چاودنه کې لشتلشه سلطنه وشل شوې او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړی کالیزی سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یول ساتون کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وغوښل شول. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشوه چې محبوب الله غفاری له خپل ساتونکو سره له پل خمرې څخه مزار شریف ته روان وو. د بغلان د پولیسو ویندوی احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل غفاری له دې پیښې روغ وتلی، خو یول ساتون کې چې په یو بل موټر کې په د پسې روان ول وشل شوی دی. د شاغلی بشارت په وینا په پیخه کې یو تن ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د چې نن په یوه خبري غونډه کې د کرونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په باب خبرې کولې. همداراز وویل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شو ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي.
سر لمنه له خیره پوهنتونونه شروع شول او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمري میاشتې له 15مې د میزان تر اخره پورې به تر لنای سمستر ان شاء الله تکمیلېږي.
شغلی اوریاخیل همدار ازول چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پیښه ولیدل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونیو لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفی ودانی که د طالبانو بیرغ پلاس کې لري. دا ودانی چې موزیم وو په وروستي ورځو کې په جمعات بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان یې په دې خاطر نیولې چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک کې د طالبانو بیرغونه پورته کړي وو. ایران وایي د دغو کسانو له منځه 15 تنه محبس تلیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. د دفاع وزارت پر اساس محمد سعید له بهره وسلوال کسان او د هغوی د کورنیو غړي افغانستان ته راوستل. تاجکستان له افغانستان سره پر خپل پوله پراخه پوځي مانور وکړه. د دې پوځي مانورې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د تروریستانو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو د دننه وتو مخنیوي بلل شوی دی. د تاجکستان دولتي تلویزیون ویلي چې دا مانور چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بدخشان او د تاجکستان د کورواک بدخشان ترمن ساحه کې پیل شوه نن چهارشنبه پای ته ورسېده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریت سي چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکین د دې بیړۍ خاوند و. د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځای تلویزیون ته وویل چې په چاودنه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایټریټ سره د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. فهیمی همدارازول د خطرناکه چاودیدونکو سره په 2014 میلادي کال له یوې باري بیړۍ څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل. په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایټریټ په ګودام کې لشپژو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي. د ایران د خراسان رزوی په شمال ختیځ ولایت کې په عامو ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو وروسته لدې بندیز ولګول شو چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کمیټې په دې اړه پریکړه وکړه. د دې ولایت په مرکز مشهد کې د شیعهګانو د اتم امام زیارت موقعیت لري. د دغه ښار د جمعې د لمانځه امام آیت الله احمد علم المهدي چې په سخت دریځ مشهور دی پخوا لا د ښځو له بایسکل چلولو سره مخالفت کړی و. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوال او لنیو دیلی سره د دې لنجمنې سیمې د یو ځای کولو له لمړی کالیزي سره په یو وخت د پاکستان په لوی شارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړو د هند اقدام ځپونکې وباله او هغه وغند. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. او امریکا وایي په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په لیبیا کې د ټولو خواوو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه سلور دیش چټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ چټه اتویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه سلویخ چټه سلرویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه ات دیش چټه شپږویش. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ چټه سلرویش.
لناجی صفوی مو د هوا حالات ورتل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې جواب کړی چې ګواکې په څلور سوه احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې څلور سوه کې نشته.
د ننګرهار پر محبس برید شکونه او پښتنې راولاړ کړي دي چې ګواکې په دې برید کې به د داعش نفوذ کسانو مرسته کړې وي. اخوا د همدې برید د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره غېدلې او حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچند یو زوی د دوی لورګانی دي او خزه ده. خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدره شلو.
د لبنان د پرونی 14 ورسته حال هم در سره شریکو. د مجله متشپړ نیمه بچوده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالب بندیانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نسته. په دې جرګې کې چې د جمعې پر ورځ پیلېږي یو شمېر ګډون کوونکي کابل ته ورسېدلي دي او نور به تر سبا ورسېږي. رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسېدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسي، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملي بڼه به ولري. ښاغلي ستانکزي زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه د دې وڅې په دې کې به خارجیان وي، نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجی اتباع په دې 400 کې نست.
کټګوري اولی کسایی هستن که محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسایی هستن که محکوم به قتل بودن. کټګوري دی کسایی هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر محکوم شدن. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
ښاغلي ستانکزي دا هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې یوازې د 5000 زندانیانو ویل سوي وو، لیست مطرح نه وو، خو اوس 5000 سل طالب زندانیان خوشي سوي دي. د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبرې ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یوه نوې جرګه ده. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رارسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. هغه وایي کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رارسېدلي او انشاءالله ټول به یې سبا راورسېږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لویې جرګې د ادارې پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لویې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزي وایي کچېرې په ادارې پلاوي کې بدلون راتلو، جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لویې جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو اوریدل. هغه خو طالبانو له دې جرګې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د طالبانو د خلاصون لپاره له دې جرګې څخه ممکن د دوی په وینا د افغان ولس د هیلو او اصول خلاف استفاده وسی. طالبانو نن په یو خبر پانه کې همدارس ویلي چې دا جرګه د ولس استازیتوب نه کوي او قانوني حیثیت نه لري. د افغانستان ولس مشر د شاوخوا 400 طالبانو د خلاصون په اړه د پریکړې لپاره د روان اسد په ولسمه نیټه مشورتي لوی جرګه را بللې ده. حکومت توای چې دا 400 بندیان په لوی جرمونو کې په لاس لرلو محکوم دي او د خوشی کولو صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې حکومت تر دې مخکې تر 4.5 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشی کړل. خو اوس پښتانه دا چې په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او نور زیاتیدونکو نامنه یو سره مخامخ دی، دا جرګه را بلل څومره پر ځای اقدام دی؟ دا پښتانه مې د په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل څخه وپوښتل.
باید وای چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیدو برسره د جرګه وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شته رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دیتا علوی چې په دې باندې په دې حساس وخت کې جرګه وغوړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویل دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیس درنیم زره افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی، او ملګرو ملتونو هم ویل چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دی. د ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برشته تاسو په اند؟
ا معلوم در ما خپل چې موږ افغان کوشش نور افغانان ته قابل د قبول نه ده، زه په کوم چې طالبان د دې وژنه څومره کولای شي توجیه کوي او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایانو شتون څو څو په مفکره باندې رسیدل نه د افغانانو وژنه اثر کم توجیه کوي. یعنی افغان ولست او ولست مشر د فقط د پاتې د افغان کوشش تک د پایتا کې خوده شي د لپاره د جرګه راغله کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي. ان باوجود چې وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توسط کې کتل انسانانو آزادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصله ته ورسیږو، چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې نو مشترک یو تجربه درو. بله امیرن کرخ ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتنو ولکم تاسو نه کپلاندو راتوئ چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسې او هم تر دواړه اړخونه راضي وي؟
امالم دا ما وره چې نور افغان کوشش افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دواړه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چوپې ور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجه ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت وکړي تر څو پورې چې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شي یو دایمي سولې ته لاس پیدا.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شین کوي کړو خلوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه غلازادې رادیو اوري د ننګرهار پر محبس بریچې له عملی غنو خلکو ته د سر او مال زیان ووشت، شکونه او پښتنې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استاذې په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه بریټ کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي او څېړنې نه دي بشپړې شوې. په دې اړه سهارګل امیرزایی راپور لري.
د ننګرهار پر عمومي محبس د لیز وسلوال بریټ کوم چې اوسې غنی پښتن یو شکونه رامنځته کړی دی. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استاذې په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینی استاذې وایي د ننګرهار پر محبس چې د خارپې و مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدی ډلې ناصر کامواله او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک د غزې تراتل د غزې کې د غسه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټوله سوالونه دي چې طبي خبره د چپلو یا کچ وسره مرسته شوی. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دی باندې طبعا په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده د ننګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس ته سوزلې تلې مزنه په یګ مچ شرق خواته کومه دروازه دی دا په کومه لار باندې نه وځي، طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استاد زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کره معلومات نه شریکوي او هغه څوایي چې د ولس په سترګو کې خاورې شیندلي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیانو ارقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د ده په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې د عایشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 40 کالې د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمیر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشی شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمیر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګنا خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. اجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅه دا بولی او وای دا پروژه اخیستل او تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې چنلي او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقول.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپلو سرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې جغرافیه له لاسه ورکړي، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېمه وه داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو لمخې د برید پر مهال په محبس کې 193 بندیان وو، اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او په همدې شمیر نور لا هم په همدې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 100 بندیان تښتېدلي چې په اړه یې پلټنې کېږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان، طالبان او همداشان یو شمیر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د رهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزی اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولین خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیز څېړنې کېږي، له څېړنو وروسته معلومیږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نخواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر برید یوه ورځ وروسته د ننګرهار امنیه قومندان او دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دادي چې په خپلو کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلته کار اخلي چې له امله یې دغه شان لوی پیښې او بریدونه رامنځته کېږي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د همدې ننګرهار د برید په تړاو پر یو بل موضوع باندې هم تم کېږو. په سرژنۍ لوی اختر کې د خوښیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونو کورنۍ د غم په ټغر کښېناستي. د جلال آباد ښاریانو د لوی اختر وروستۍ ورځ د ننګرهار پر محبس د داعشیانو د مرګونې حملې له امله په ماتم بدله سوه. د دغو قرباني سوي کورنۍ له ډلې یوه د شیر بهادر کورنۍ ده. د شیر بهادر 28 ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي و ووژل سو. زموږ خبریال خان محمد سین د وژل سوي فیصل د ورور شیر بهادر پر وضعیت یو راپور چمتو کړی دی چې په خپل د شیر بهادر په خبرو پیلېږي.
د فیصل درې بچیان دي، یو زوی د دوی لورګانی دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې و دغه خدای واغستلو در په در شلو.
شیر بهادر وای ورور فیصل 8 د کماندو په لیکو کې دند تر سره کړی خو یو ناحقه تور پرې ولګیدو بندي شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی، په عجزې فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخوا پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وایي په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپله یې هم شاوخوا 9 په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
د غورور باندې مخیر د غلطور ولګیدل هغه تورم سرته ونه رسیدل د سر دوه درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز سده د خپلند کی په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب داسې لکه دانن څه زما غورور مشو داسې د بل غورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جان راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباس او کړی دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشو چې په نتیجه کې لزګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته ده افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او پایله به له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
ویوا لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنتس اتس یو
لا آزادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي
اوس ورته یو بهرنی موضوع اخلو لکه څنګه چې تاسو هم په راپورونو خبرونو کې اوریدلی دي چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي دي وروستي راپورونه ښیي چې تر 100 ډیر کسان په دې چاودنو کې وژل شوي دي او شاوخوا 4000 کسان پکې ټپیان شوي دي د شې د دې پیښې وروستي حال څه دی زموږ همکار اسمت سارانس خبرې وپوښتم چې هم دا سره سره ده استودیو کې د ترن سپتا سده موضوع تعقیب کړي د څه نوې جزئیات راغلي دي
ډیر مننه فریبا جانې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه 13 شپه د لبنان د پلازمینې بیروت په یو ساحلي ګودام کې ډیره سخت چاودنه وشوه او لکه بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر 100 ډیر کسان وشل شوي دي او تر 4000 ډیر نور ژوبل شوي دي د دې پیښې په اړه د لبنان رسنۍ وایي هغه امونیم نایټریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه کلونه وړاندې له یوې ضبط شوي بیړۍ څخه راکښته شوي وو راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکن د دې بیړۍ خاوند وو د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځایي تلویزیون ته ویلي دي چې په چاودنه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایټریټ سری د چاودنې په نتیجه کې شوې ده فهیمی همداراز ویل دا خطرناک چاودیدونکې سره په 2014 میلادي کال کې لوې باري بیړۍ څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایټریټ په ګودام کې له شپږو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي دیاب ویل هغه کسان به ونیول شي چې بېغوري یې کړې ده او مسئولیت په غاړه ده د لبنان د عمومي امنیت رئیس عباس ابراهیم هم وویل چې دا خطرناک چاودیدونکي مواد له هغه وخت چې ضبط شول په ګودام کې ساتل کېدل د هم یادونه کړې چې دا چاودیدونکي مواد له کلون راهیسې په دغه ګودام کې پراته وو رسنۍ د ضبط شویو موادو د نیټې پر اساس وایي چې د امونیم نایټریټ په هغې بیړۍ کې بار ول چې په یو روسي سوداګر پورې تړاو درلود دغه سوداګر اصلا د روسیې د سایبریا اوسیدونکی دی خو اوس په قبرس کې اوسي د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې پیښې په خاطر له لبنان سره همراضي کړې ده او خوشحالي څرګنده کړې ده
ډیر زه تمنه کوم اسمت ساران چې د لبنان د بیروت د پرونی حمله یا بخښي د پرونی چاودنی جزئیات را سره شریک کړم
د
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او په د پای په شیبو کې غواړم تاسو یو څو پیغامونه ولولم چې موږ ته راستولې دي. حمید وای ګلی لیکل دي چې موږ افغان بیسیم شرکت څخه د هيله لرو چې موږ ته د نورستان ولایت وانت وای ګل ولسوالۍ کې عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه مسج را لېږلې وای چې د هلمند په بوست روغتون کې زیاتې ستونزې موجود دي. د هلمند والی او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي چې د ناروغانو درملنه په ښه توګه ترسره شي. نور سمسن محمد خو خبرونه مدلته ختم سو دری مجله بس ما همکاره فرشته نگا درته وړاندې کی
تشکر فری